Radio. Radio Azadi.
د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د وږي اسمبلی 15مه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 6مې سره برابره ده. خبرونه په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په 1400 بېوزلو هیوادونو کې د بشري مرستو د رسولو عملیاتو ته ل خپلې بیړنۍ بودیجې څخه 125 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د برخې مشر مارتین ګریفتس پرون وویل په داسې حال کې چې د دې سازمان ډیری بشري عملیاتو او مرستندویو ادارو ډیره لږه بودیجه درلوده، د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره دې کار ته اړتیا لیدل کېده. ملګرو ملتونو په دې لړ کې د افغانستان او یمن لپاره شل میلیون ډالر او د فلسطینی قلمرو او ملاوی په څیر د نورو هیوادونو لپاره د 9 او 4 میلیون ډالرو ترمنځ بیړنۍ بودیجې ځانګړي کړي دي. له دې 125 میلیون ډالرو سره هغه بیړنۍ بودیجه چې ملګرو ملتونو سکل د خپلو لګښتونو لپاره ځانګړي کړي له 270 میلیون ډالرو واوښته. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق ویلی دی چې کم رستندوی هیوادونه د ملګرو ملتونو د اړتیا وړ نږدې 9.5 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنې ته ځواب ونه وایي، نو ښایي سږکال د نړۍ میلیونونه وګړي وږي پاتې شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې په افغانستان کې ګڼ کسان د معیاري روغتیایي خدماتو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. د دې ادارې د افغانستان د څانګې مسؤولانو پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی ټیمونو د روان 2023 میلادي کال جنوري تر جولای میاشتې پورې له څه باندې 3,25,000 کسانو سره لومړنۍ روغتیایي مرستې کړي دي. د دې ادارې په وینا دا ټیمونه توانېدلي د افغانستان سرحدي سیمو ته چې ورتګ ګران کار دی هم ځانونه ورسوي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې خلک له کلونو راهیسې شکایت کوي چې معیاري روغتیایي خدمات نه لري او که وړاندې کېږي هم لنډمهالې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستان د څه باندې 2000 افغانانو د راستنیدو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د دوشنبه په ورځ 2209 افغانان له ایران او 23 افغانان چې په پاکستان کې بندیان وو تر خوشي کېدو وروسته د تورخم بندر له لارې افغانستان ته ستانه شول. د وزارت نه دی ویلي چې له ایران راغلي افغانان په خپله خوښه راستنه شوي که په زور ایستل شوي. ډیری افغانان د بېوزلۍ او په بهر کې د کار روزګار په مقصد نورو هیوادونو ته ځي. سعودي عربستان اعلان کړی چې تر دسمبر میاشتې پورې په داوطلبانه ډول په ورځ کې د 1 میلیون بیرل تیلو د کمولو لړۍ ته دوام ورکوي. سعودي چارواکو دا کار په مارکیټونو کې د عرضې د کمیدو او د تیلو د بیو د لوړېدو لپاره کوي. د سعودي عربستان د انرژۍ وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د تیلو د تولید کمیدل به چې په جولای میاشت کې پیل شوي د روان کال د دسمبر تر پایه دوام وکړي. ریاض د تیلو د تولید د کمولو دا ډول اعلان د لومړي ځل لپاره په جون میاشت کې د اوپک سازمان تر غونډې وروسته کړی و. په دې سازمان کې د روسیې په ګډون هغه 23 هیوادونه غړیتوب لري چې د نړۍ په سلو کې شاوخوا 40 اومه تیل تولیدوي. اوپک په 13 اکتوبر میاشت کې پریکړه وکړه چې د تیلو په تولید کې د ورځې 2 میلیون بیرله کموالی راولي. او مصر پرون په 13 میاشتو کې د لومړي ځل لپاره سودان ته تجارتي الوتنې بیا پیل کړې. دا الوتنې 15 میاشتې مخکې په جګړه ځپلي سودان کې د جګړې له پیل وروسته وځنډېدې. د مصر د هوایي شرکت یا ایجپت ایر یوه الوتکه پرون له پلازمېنې قاهرې والوته او د سودان ختیځ ښار پورت سودان ته ورسېده. په دې الوتکه کې 160 کسان سپاره وو. له هغې خوا په الوتکه کې 115 کسان د مصر پلازمېنې قاهرې ته روان شول چې ماسپښین مهال ورسېدل. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوری چې په افغانستان کې د کارګرانو یو ټولنه وایي اوس مهال 200,000 افغان ماشومان په درنو کارونو بخود دي.
خو ماشوم باندې درانده کارونه کول د ګټې واټې دپاره د یو کار د ترسره کولو دپاره د لویانو مسؤلیت ورکول دا پخپله د دې ماشومتوب تباه کول دي.
مدني فعالانو ملګرو ملتونو ته په یوه پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د څېړنې غوښتنه کړې.
دا قضیه باید مستند شي، ځکه چې د طالبانو د یو خپلواک قضایي ارګان د نشتون له امله د بشري حقونو د سرغړونو په اړه څېړنه نه کیږي.
نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به د هیواد د روغتیایي ادارو د مشرتابه لپاره د وروستیو مقررو په اړه انتقادونو ته کتنه وکړو.
په روغتیا په برخه کې هغه کسان چې غیر مسلکي کسان دي یا په اصطلاح باندې ملایان دي، دا پر مهمو وسطو باندې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اوکراینی چارواکي وایي ځواکونو یې په زاپوریژیا کې پرمختګ کړی. اورېدو ته راسره اوسئ.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. په افغانستان کې د کارګرانو یو ټولنه وایي په دې هیواد کې 1,200,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. لبلې خوا یونیسف ویلی دی په افغانستان کې له هرو 15 ماشومانو یو یې کار کوي. په افغانستان کې ګڼو کورنیو ویلی دی چې د بېوزلۍ له کبله په خپلو ماشومانو درانه کارونه کوي. د ماشومانو ارواپوهان وایي په ماشوم درانه کارونه ویجاړوونکې نتیجې لري.
په افغانستان کې د کارګرانو یوه ټولنه وایي ګڼی کورنۍ مجبوره سوي چې په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي او د دغو کارګرو ماشومانو شمیر زیات سوی دی. امکا یا د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې مشر معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغانستان د ماشومانو لپاره ناوړه ځای وباله.
افغانستان برای اطفال
افغانستان د ماشومان لپاره یو خورا خطرناک او د تیاره راتلونکي لرونکي هیواد دی. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې څه باندې 1,200,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي چې هم په رواني او هم په فزیکی لحاظ پر دغو ماشومانو ناوړه اغیز کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي په ورستیو کې په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د اوایدو له کمښت سره مخامخ دي. په کابل کې نجیب الله مجبور سوی د بی وزلی له کابل پر لارو سړکونو لاسي ګاډي وچلوي.
زه تمام روز د سر سره کراچوالی
ټول ورځ پر سړک لاسي ګاډي چلوم. د دو ډوډیو پیسې هم نشم پیدا کولای. د شوازی چیز نشم برابرولای. غریبی او کار نشته.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په غبرګولی یا جوزا میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې له هرو 15 ماشومانو یو یې کار کوي. له دې ډلې 22% یې په درنو کارونو بوخت دي. رنګیزی نور د ماشومانو په ارواپوهنه کې لوړې زده کړې کړي چې وایي په ماشوم درنه کارونه کول د ماشوم راتلونکی تباه کول دي.
ماشوم دغه کوچنی انسان خپل یو مرحله لري چې ماشومتوب بلل کیږي. ټول انسانان یې لري. دا د انسان په ژوند کې تر ټولو لومړۍ مرحله ده چې خپله ټولنه، خپل چاپیریال، خپل طبیعت، خپل ځان او په ټولنه کې موجود ټول انسانان، حیوانات، هر څه چې پکې دي، د دوی سره بلدتیا، د دوی پیژندل په دې مرحله کې ترسره کیږي. نو په ماشومتوب کې ماشوم د دې زده کړې د طریقه جلا ده. د لوبو له لارې دای دغه زده کړه کوي، د خپلې تجربې له لارې کوي، د خپل ورکړي محیط کې هغه ځای چې دی، هغه زمينه چې ورته برابرېږي، هغه وخت چې ورکول کیږي، هغه حوصله چې باید ورته وشي، په دې کې ماشوم زده کړه کوي. نو ماشوم باندې کار کول په ټوله کې مناسب نه دی. هو دغه سي شوقي یا د زده کړې لپاره مسؤلیت ورکول، په ژوند کې دخیلول، وانډه ورکول، دا جلا خبره ده. خو په ماشوم باندې درانده کارونه کول د ګټې واټې دپاره د یو کار د ترسره کولو دپاره د لویانو مسؤلیت ورکول دا پخپله د دې ماشومتوب تباه کول دي. دا ماشوم لویدو ته نه پرېښودل دي. دا ماشوم څخه دغه مرحله اخیستل دي.
د کار نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس په نړۍ کې 1.6 میلیونه ماشومان کار کوي او له دې ډلې نږدې 80 میلیونه په درنو کارونو بوخت دي. تیرو کلونو کې د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي و چې د کارګرو ماشومانو شمیر په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه او 200 زرو ته رسیږي، خو هغه وخت په درنو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر کم شول سوی و.
و موردل چې په افغانستان کې د کارګرانو یو ټولنه وایي 200,000 افغان ماشومان اوس مهال په درنو کارونو بوخت دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې خلک د خپلو عایداتو کمیدو ته اندېښمن دي، یو شمیر کباړ ټولونکي هم وایي چې کار روزګاری خراب شوی. دوی وایي د طالبانو له واکمنۍ مخکې د زړو توکو په راټولولو او پلورلو سره د اوس پرتله ډېرې پیسې ګټلې. په دې راپور کې چې دا دی وړاندې کیږي، له یو شمیر کباړ ټولونکو سره خبرې شوې.
کبال را ټولونکی باز محمد د کندوز ولایت د دشتي ارچی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا چې د خپلې اوکسیزي کورنۍ ډوډۍ ګټونکی دی، شکایت کوي چې کاروبار یې ښه نه دی. باز محمد د ښه کار په لټه له کندوز کابل ته راغلی، خو وایي بل ښه کار مخه نه ده ورکړې او اوس له خزلو استفاده شوي توکي او کبال ټولوي.
هفته کې له 200 څخه تر 250 پاتې کېږي او که ممکنه وي نو میاشت کې له 1500 تر 2000 پورې پاتې کېږي. ښه وخت و، ما کراچوني کوله، د ورځې له 300 څخه تر 400 پورې پیدا کېدی. اوس چې ګورم نو کارونه ورک شول. موږ دا بوتلونه راټولو او ورسره ژوند کوو.
شل کلن امان چې د کندوز ولایت بل اوسیدونکی دی، د هم همدا کار کوي، خو وایي په کبال راټولولو کې ګټه نشته.
اول چې و شو ازادي و، هر کار به دې کولای سو. کبالو کار د کراچیوانی سچې زړه و، هغه به دې کولای سو. اوس حکومت کې سړی نه زړه دی او چې کبال ټولوي ګیری دی، بل کار دی ستنه چې موږ یو.
پلوشه چې د وو ماشومان مور او د لغمان ولایت اوسیدونکو د هموای چې لکلون راهیسې د کبال ټولولو کار کوي، دا وایي د کثافاتو ډیرې پلاستیکی بوتلونه او نور توکي راټولوي، بیا یې پلوري او ژوند پرې تیروي. خو په خبرې افغانستان کې د طالبانو له بیا راتګ وروسته په لغمان کې دا کاروبار هم سم نه چلیږي. پلوشه وایي دا او کورنۍ مجبوره شوه چې کابل ته راشي او اوس دلته په کابل کې میړۍ کراچۍ چلوي او دا کباړ راټولوي، خو پلوشه وایي اوس د پخوا په شان ګټه نه کوي.
د ورځې 200 کېږي، گزاره کېږي. مخکې به 300 کېدلې. میړه مې هم غریبي کوي، کراچۍ لري، که وشي او که ونشي.
بیکاری، بیوزلی او د عایداتو د کچې ټیټوالی هغه څه دي چې په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان ډیری خلک ترې شکایت کوي او وایي اقتصادي بحران په ټولو کاري برخو منفي اغیز کړی دی. د طالب چارواکو له ادعاو سره سره چې وایي د خلکو ژوند او اقتصاد مخ پر ښه کېدو دی، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي چې دا مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د بشری او مدني حقوقو څباندې شپېتو ټولنو په یو پرانیستي لیک کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت وڅېړي. د مستقلې څېړنې د یو بیړني میکانیزم رامنځته کول، د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه د خبرو دوام، او په افغانستان کې د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت غځول د دې لیک مهمې غوښتنې دي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورتا
د بشری او مدني حقوقو د رښتې سازمانونو د یو پرانیستي لیک په خبرولو سره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړاونو په اړه ژر تر ژره اقدام وکړي. په افغانستان کې د نن او بهر د بشری حقوقو مدافعین او د مدني ټولنو بنسټونه چې دغه لیک لاسلیک کوونکي دي، د یو خپلواک تحقیقاتي میکانیزم درامنځته کولو په بیړنۍ اړتیا، په افغانستان کې د ښځو او نجونو برخلیک په اړه د بحث د دوام، او د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینټ د ماموریت په دوام ټینګار کړی دی. خو د طالبانو حکومت دغه ادعاوې رد کړې دي. د ربړونې په وړاندې نړیوال سازمان چې دغه پرانیستې لیک یو لاسلیک کوونکی دی په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د افغانستان لپاره د یو خپلواک څیړنیز میکانیزم په رامنځته کېدو سره به دا یقیني شي چې د بشري حقونو ډیری سرغړونې د جرمونو په توګه ثبت او څیړل کیږي. په دې پرانیستې لیک کې چې د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په څلورمه نیټه په ټولنیزو پاڼو کې خپور شوی راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو د دوه کلنۍ واکمنۍ پر مهال نه یوازې د بشري حقونو مدافعان، خبریالان او هنرمندان ځورول شوي، بلکې د دوی په وینا د انتقامي وژنو د زیاتوالي، اعدامونو، ربړونې، ناوړه چلند، په خپل سر نیول او د پخواني حکومت د غړو د جبري ورکولو شاهدان هم دي. هغه موارد چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي یونما لخوا څو موده مخکې هم شاوخوا 800 موردې ثبت شوي وو، خو د طالبانو حکومت دغه ادعاوې رد کړې دي. د ربړونې په وړاندې نړیوال سازمان چې دغه پرانیستې لیک یو لاسلیک کوونکی دی په خپله ویبپاڼه یې لیکلي، افغانستان لپاره د یو خپلواک څیړنیز میکانیزم رامنځته کېدل دا تضمینوي چې د بشري حقونو ډیری سرغړونې ثبت شي او د یو جنایت په توګه وڅیړل شي. د مافیات فرهنګ د مجازاتو په پرتله کمزوری او د قربانیانو پاتې شویو کسانو ته عدالت ته د لاسرسي هیلې زیاتې ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی، خو دوی تل ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه تضمین شوي دي. خو د بشري حقونو یو فعاله فرشته رامین بیا د ښځو د ښوونې، روزنې، کار او نورو ستونزو ته په اشارې سره وایي په اوسنیو شرایطو کې اړتیا ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو قضیې په خپلواکه توګه ثبت او تعقیب شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دا ډول لیکونو په ترتیب سره د افغانستان اوسنیو ستونزو ته د حل لاره پیدا کیدی شي.
دا قضیه باید مستند شي، ځکه چې د طالبانو د یو خپلواک قضایي ارګان د نشتون له امله د بشري حقونو د سرغړونو او په طالبانو پورې د اړوندو کسانو لخوا د ترسره شویو جرمونو په اړه څېړنه نه کیږي. زه هیله لرم چې یو خپلواک میکانیزم رامنځته شي تر څو نړیوال عدالت ته د لاسرسي لپاره د بشري حقونو د سرغړونو له قربانیانو سره مرسته وکړي.
قربانیان نفس و حقوق بشر برای دسترسی به عدالت کمک کنند.
تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ په خپلو راپورونو کې په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی و او د مافیت د پای ته رسولو په هدف یې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د اسنادو په راټولولو ټینګار کړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په دې خبري مجله کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. اوکرایني چارواکي وایي شاوخوا درې میاشتې مخکې د دوی د تهاجمي عملیاتو لپاره اوکرایني ځواکونو په زاپوریژیا سیمه کې 1 کیلومتر پرمختګ کړی. د جګړې یو څیړنیز بنسټ پرون وویل چې د اوکراین پلی ځواکونه د ټانک زد له ځینو خندقونو او د ماینونو له بیلابیلو میدانونو څخه چې په زاپوریژیا کې د روسیې دفاعي کرخه جوړوي اوښتي دي. اسمت څاروان او د موضوع نور تفصیل.
اوکراینی چارواکي ادعا کوي چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د روسي ځواکونو پر ضد د پیل شویو تهاجمي عملیاتو له پیل سره اوکراینی ځواکونه توانېدلي په زاپوریژیا سیمه کې شاوخوا 1 کیلومتره پرمختګ وکړي. چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو تیره اونۍ د روسیې پر بیلابیلو استحکاماتو ولکه ټینګه کړې چې روبوتین کلی بیرته ونیسي او دا په دې سیمه کې د اوکراین لومړۍ مهمه تاکتیکي بریا ګڼل کیږي. او سوشیټیټ پریس خبري اژانس د اوکراین د لوی درسیز د ویان پاولو کوالچوک په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د اوکراین ځواکونو په دې سیمه کې پرمختګونه کړي او د سه شنبې پر سهار له روسي ځواکونو د نیول شویو سنگرونو په پیاوړتیا بوختو. د جګړې څیړنیز بنسټ د جغرافیایي تصاویرو په استناد پرمو ویل چې د اوکراین پلی ځواکونه په زاپوریژیا کې د ټانک زد خندقونو او د ماینونو له بیلابیلو میدانونو چې د روسیې دفاعي کرښې ګڼل کیږي اوښتي او مخکې تللي دي. دغه بنسټ ویلي دا نشي اعلانولی چې د روسیې ځواکونو دفاع دې په بشپړ ډول له منځه تللي وي، ځکه په سیمه کې د اوکراین هیڅ ډول لوی زغروال وسایط نه دي لیدل شوي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه خپلو حملو ته دوام ورکوي، د اوکراین په جنوب ختیځ کې زاپوریژیا سیمه د اتلس کلنې جګړې په عمده تمرکز بدله شوې ده. شیګو پروند روسي ځواکونو افسرانو ته په وینا کې وویل اوکراین خپل ریزرو ځواکونه چې د کیف د غربي متحدانو لخوا روزل شوي سیمې ته لیږدولې دي. هغه د خپلې دغې ادعا د اثبات لپاره هیڅ ډول شواهد وړاندې نه کړل او د هغه څرګندونې په خپلواک ډول نشي تایید کېدی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اوکراین په جنوب ختیځ کې روانې شخړې ممکن د اوکراین د روانې جګړې یوه کلیدي موضوع وي او که هلته د روسي ځواکونو دفاع ختم شي اوکراینی ځواکونه کولی شي چې په جنوب کې د سواحلو پر لوري مخکې لاړ شي او روسي ځواکونه پر دوو برخو وویشي. د اوکراین د رویال یونایټډ موسسې د دوشنبه د ارزونې له مخې بیا هم دغه تګلاره کراره مخ ته ځي او په هرو پنځو ورځو کې یو وار اوکراینی ځواکونه له 100 څخه تر 1200 مترو پورې مخکې سي چې دا کار روسي ځواکونو ته چانس په لاس ورکوي څو بیا منسجم شي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې د طالبانو حکومت د هیواد په لسو ولایتونو کې د عامې روغتیا لپاره د رئیسانو په توګه ملایان او قاریان ګمارلې دي. د دې ترڅنګ په نورو ولایتونو کې د عامې روغتیا د ریاست مرستیالان، د څانګو امران او د روغتونونو مشران هم ملایان ګمارل شوي دي. یو شمېر ډاکتران وایي دا ډول غیر مسلکي ګمارنې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او کیفیت لپاره لوی زیان اړوي.
د طالبانو حکومت تیرونی مولا محمد ادم مسلم د کندهار د عامې روغتیا رئیس وګماره چې په یو مسلکي بست کې د یو مولا د ګمارنه له نیوکو سره هم لوه. خو دا لومړی ځل نه دی چې طالبان په یو ولایت کې د عامې روغتیا ریاست رئیس یو داسې مولا ګماري چې د طب په برخه کې زده کړې نه دي کړې. د ازادي راډیو د موندنو پر بنسټ د طالبانو حکومت تر دې مخکې په نهو نورو ولایتونو کې هم د عامې روغتیا ریاستونو رئیسان ملایان ګمارلې دي چې اوس هم خپلې دندې مخته وړي. له دې ډلې مولوي عبدالرحمن عبدالله د نیمروز، مولوي محمد طالب شاهد د هرات، مولوي محب الله بهاري د سمنګان، قاری ذبیح الله حسیني د جوزجان، حافظ عتیق الله فیضي د بدخشان، مولوي نقیب الله نوري د نورستان، قاری مظفر مخلص د کونړ، حافظ موسا طه د کاپیسا او حافظ سعید الرحمن قادری د لوګر د عامې روغتیا په ریاستونو کې د رئیسانو په توګه ګمارل شوي دي. همدا ډول مخکې تر دې مولوي حنیف مسپا چې د غزنی، مولوي ضیا الحق دشتي د فرا، قاری محمد انور د کندوز او شیخ میرصدام د بلخ د عامې روغتیا رئیسان وو اوس له دندو لرې شوي او له دې ډلې د ځینو ولایتونو د عامې روغتیا ریاستونه اوس د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د عامې روغتیا په ریاستونو کې دا ګمارنې یوازې تر رئیسانو محدودې نه دي. د دې ترڅنګ په ګڼو ریاستونو کې امیران، مدیران او د روغتونونو مشران هم د طالبانو اړوند کسان ګمارل شوي چې تر ټولو وروسته اعلان شوې ګمارنه د ملا بسم الله باوري وه چې د اګست په 16 د طالبانو حکومت د کندهار والي د دفتر په اعلامیه کې ویل شوي وو چې نوموړی د میرویس حوزوي روغتون مشر ګمارل شوی. د افغانستان په جنوب کې یو ډاکټر هم تاییدوي چې د دوی په ولایت کې د ګڼو روغتیایي ادارو مشران، ملایان او قاریان ګمارل شوي. هغه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
په روغتیا په برخه کې هغه کسان چې غیر مسلکي کسان دي یا په اصطلاح باندې ملایان دي یا کسان دي چې هغه طبابت په اصولو باندې نه پوهېږي دا پر مهمو وسطو باندې دي. مثلا د شبخانو ریاستونه یا هم د سیفیانې ریاست دا په کارونو واقع منفي اغېزه کوي. منفي اغېزه یې دا ده چې دوی په قوانینو مقرراتو باندې نه پوهېږي.
دا ډاکټر هم دا شنوایی د دوی پروختون کې د غیر مسلکی کسانو ګمارنه لامل شوی چې د غیر مسلکی رویې له امله نیمایي ډاکټران خپلې دندې پرېږدي. په تیر جمهوری حکومت کې د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر غلام دستګیر نظری هم وایي د عامې روغتیا ادارو مشران که مسلکي خلک نه وي پر روغتیایي خدمتونو او کیفیت څارنه نشي کولای او همدا ډول قوانین نشي تطبیقولای. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
رئیس صحت عامه یا عامر
د عامې روغتیا ریاست مشران او عامران د صحنی خلک دي او باید د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مدیریت او څارنه وکړي. موږ استدلال نشو کولای چې د عامې روغتیا رئیس که مسلکي نه وي ستونزه نه لري. البته چې ستونزه لري، ځکه د عامې روغتیا داسې رئیس څارنه نشي کولای او کیفیت نشي تعینولی.
ښاغلی نظری د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له روغتیایي سیستم سره سیاسي چلند ونه کړي او هڅه دې وکړي چې په دې ادارو کې مسلکي کسان پرېږدي چې عامو خلکو ته په ښه ډول خدمتونه وړاندې کړي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په ورستیو شیبو کیو د شیبا تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ترابولم چې فریدی سیال چمتو کړي.
نیویارک پوسټ ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د پاکستان د سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ د هغو څرګندونو په اړه یو مطلب خپور کړی چې وایي پاکستاني وسلوالې ډلې له هغو وسلو او تجهیزاتو څخه کار اخلي چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو له ځواکونو پاتې دي. ورځپاڼه د ښاغلي کاکړ د څرګندونو هغې برخې ته اشاره کوي چې وایي دا وسلې او تجهیزات د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي د پوځي ځواکونو د بې نظمو وتلو پر مهال د پاکستاني وسلوالو لاس ته لوېدلې دي. دا مطلب په دوام کې د ښاغلي کاکړ د څرګندونو هغه برخه راځي چې وایي دا تجهیزات چلیزري وسلې او د تودوخې یا حرارت په وسیله د کشف پرمختللي سیستمونه پکې دي. د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي د وسلوالو لخوا د پاکستاني ځواکونو پر ضد کارول کیږي. د پاکستان موقت صدراعظم د دې وسلو له کبله د ګواښونو د مخنیوي لپاره د همکارۍ او همغږۍ غوښتنه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت د دې څرګندونو په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلې او تجهیزات د حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کیږي او هیڅ یوې ډلې نه دي ترلاسه کړي. د امریکا چاپ بلې ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس هم په خپلې وروستۍ ګڼه کې د پاکستان د سرپرست صدراعظم د دې څرګندونو په اړه د ایشوټري پریس خبري اژانس یو تحلیلي مطلب خپور کړی دی. په مطلب کې راغلی چې معلومه نه ده د امریکا له پوست څخه به څومره وسلې او تجهیزات په افغانستان کې پاتې وي. مطلب زیاتوي چې طالبانو امریکایي وسلې، مهمات، هلیکوپټر او نور عصري تجهیزات د پرزیدلي جمهوري دولت د پوځي ځواکونو له تسلیمېدو وروسته له هغوی څخه ولچه کړي وو، خو له دې سره سره یې دقیق اندازه هیچ چا ته معلومه نه ده. په مطلب کې د پاکستان د دوه امنیتي چارواکو په حواله راغلی دي چې وایي د پاکستاني طالبانو ډلې یا ټي ټي پي د امریکایي وسلې او تجهیزات یا له افغان طالبانو په پیسو اخیستي او یا افغان طالبانو ټي ټي پي ته د خپلې متحدې ډلې په توګه ورکړي دي. د چارواکو دا څرګندونې د خپل نومونو د نه ښودلو په شرط له ایشوټر پریس خبري اژانس سره په خبرو کې کړي دي. دا سټارز اند سټرایپس د مطلب په پای کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ویلي دي چې افغان طالبان د ټي ټي پي وسلوالو په زیاتېدونکي ډول پټنځایونه برابروي، چې د ورځپاڼې په وینا له دې سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي.
قدر منوریدونکو د ازادي رادیو د نن سهارنۍ خبری مجلې ورسته یو شیبو تر ورسیدو په پای کې واوري. ستاسو لا پیغامونو
نظام الدین صحاک خبرې کوم چې موږ د افغانستان دولس میاشتې وتی چې راغلی اسلام آباد کې قرار لرو. د افغانانو وضعیت ډیر خراب ده، په ډیر بدو حالاتو کې دي، په انتظار پراته دي د انوسیار او د ملل متحد کوم هغه څانګې چې دي چې دوی وایي چې موږ خارج ته خلک اړوو او خارج ته خلک کوو، حتی خودکشي خلکو وکړي.
د مسوی ولسوالۍ کابل ولایت څخه تاسو ته پیغام لرم. د مسوی ولسوالۍ کې خدای وخت کې فصلونه رسیدلې، خصوصا د رومیانو فصلونه. نو د رومیانو نرخونه په دغه وخت کې 500 روپۍ 150 روپۍ دولت نرخنامه ورکوي. له هغې نه پورته تجار خریداري نشي کوی. تجار پورته خریداري وکړي جریمه کوي. نو تجارانو سره دوی سازش کړی، رومیان له بزګرانو نه په ارزانه بیه باندې اخلي. هغه جګه پیسې چې دوی ته پاتې کیږي هغه به له تجارانو نه دوی اخلي. نو دغه جدي مشکل سره موږ مخامخ یو. په دې ټیم کې رومیان دلته په 15-20 روپۍ مسلمان اخلي. له 150 نه پورته خریداري د تجار نه پرېږي.
برمانیم د هلمند ولایت د نادلی د سیمې څخه ست سره په اړیکه یم. زموږ د الفور چارواکو د مجاهدینو سره دغه غوښتنه ده چې دلته دغه نوبریج توزیع شوي دي. څو وخت کېږي، درې کاله خو توزیع شوي، تر اوسه دغه نوبریج چې دي اوس یې بندې کړي. دا خلک بیخي سخت په عذاب دي. بلای چا که روپۍ درلودرې ورېکه یا شناخته درلود هغه یې لدی که نه یې نه
جانان افغان يم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ته څه دا پیغام رېږدم. موږ په کلیوالو سیمو کې شبکې ګرځري کې کار نه کوي، حتی انټرنیټ پر مخ کار نه کوي. د مخابرات د وزیر ته هیله کوم چې د اطرافو ولسوالۍ ته خدې راوي او یې درېږي. دغه زما غږ تر دغه پورې ورورسېد، د مخابراتو وزیر پورې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 22 11 420 201.